د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو ده د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده نن د سه شنبه ورځ ده د قوس نولسمه نیټه ده د 1398 هجري لمریز کال او نن د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې لسمه ده نن د بشري حقونو نړیوال ورځ ده په نړۍ کې په دې ارتباط په خبرونه کې وروسته رپورټونه ولرو خو اول ملالی بشیر د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی د جوزجان ځای چارواکي وايي طالبانو د فیض آباد ولسوالۍ شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلای سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. او د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه د جوزجان ځای چارواکي وايي طالبانو نن د دې ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګل تاش کلی څخه شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته داسې وویل دی وایي یو شمیر سپینږیري او قومي مشران چې غوښتل یې د الابیرن د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د دولت وسلوالو مخالفینو له ځان سره د خانقا کلي پر لور بیولي دي او هغوی اوس مهال له مخالفینو سره اسیر دي. د فیض آباد ولسوال زیاته کړه په برمته نیول سوي کې د ولسي پاڅون کسان هم شامل دي. د ده په وینا دا کسان د ولسي پاڅونوالو د یوه قومندان الابیرن په جنازه کې د ګډون په هدف روان و چې د طالبانو لاسته ولوېدل. الابیرن د ولسي پاڅونوالو قومندان و چې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ سوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن ده د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای سوه. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې ځوانان د بشري حقونو ملاتړ کوي په نوم نړیوال کمپاین د تغییر راوستلو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د ځوانانو رول روښانه کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان په درو کې دوه برخې نفوس تر 15 کلونو کم عمر لري. په 2019 کال کې ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو د کنوانسیون شمه کلیزه ولمنځله چې افغانستان یې په 1994 کال کې غړی سو. خبر پاڼه زیاتوي چې میلیونونو کوچنیان له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی پر ښوونځیو او روغتونو په حملو کې اغیزمن کیږي او په جګړه کې له بېلابېلو ځوربونو سره مخامخ دي. یوناما په دې خبر پاڼه کې لیکلي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون د دې هیواد د بنسټیزو ادارو د پرمختګ لپاره همکاري ته دوام ورکړي. همداراز ویل سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړې له مخې به یوناما د ملکیانو د خوندیتوب د بشري حقونو اړوند ارزونې او راپور ورکولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي چې په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلای سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. امریکایي سناتور لینډسي ګراهام امریکایي فاکس تلویزیون ته ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو خبره ناسمه ده. د ویلي چې د طالبانو پر ځای امریکا باید له پاکستان سره مذاکرات وکړي او که پاکستان طالبانو ته د خوندي ځایونه ورکول بند کړي په افغانستان کې به جګړه په یوازې یو څو اونیو کې پای ته ورسېږي. ګراهام چې دی غواړي له پاکستان سره د آزادې سوداګرۍ د یوه تړون له لارې چې هغه په امنیتي برخه کې د دې هیواد له فعالیت سره تړلی وي دا هیواد خپل چلند بدلولو ته اړ کړي. پاکستان مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې میاشتې مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې په یوه حمله کې د یوه امریکایي په ګډون 12 کسان وژل سول له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې لغوه کړې. خو د نومبر په 9 نیټه ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیلوي ځکه فکر کوي طالبان اوربند غواړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان هم وژلی دی. د چک پولیس ویلي چې ډزې نن سهار په اوستراوا کې په یوه روغتون کې وسوې. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش دولتي تلویزیون ته وویل چې دا یوه داسې غمیزه ده چې هیڅ ورباندې نه پوهیږي. د زیاته کړه
سپولوپراسوالا سپولیسی ایهو ماتکا
د ایوای مشکوک د مشکوک کس مور له پولیسو سره مرسته کوله کله چې هغه کور ته ولاړ خپل مور ته ویل چې خلک یې وژل او اوس غواړي ځان ووژني ما ته ویل سوي چې همدې روغتون کې مخکې د دې کس درملنه سوې نو اوس تحقیقات روان دي چې آیا د روغتیایي وضعیت له کبله یې ذهن تغییر وکړ یا کوم بل لامل و بابش ویل چې داسې سهار شاوخوا 8 بجې د روغتون په یوه انتظار خونه کې وصفې پولیس وایي حمله کوونکی 22 کلن و دا له 2015 کال راهیسې د چک جمهوریت کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کېږي په 2015 کال کې یوه سړي وروسته له هغه ځان وواژه چې 8 کسان یې په ډزو وژل او د فنلند په فنلند کې د یکشنبې په ورځ انتخابات وسول تر دې ټاکنو وروسته 4 کلنه سنا مارین د سوسیال ډیموکرات ګوند له 4 نورو ګوندونو سره چې د دې ټولو ګوندونو مشران یې ښځې دي ائتلاف وکړ دا د فنلند 4 کلنه سنا مارین د نړۍ تر ټولو ځوانه صدر اعظم سوه د راپورونو له مخې د فنلند په نوي حکومت کې به 12 وزیران یې ښځې وي او 8 به نارینه وي فنلند د دې کال تر اخره د اروپایي ټولنې محل مشري کوي تمه ده چې مارین د پنجشنبې او جمعې په ورځو په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریز کې برخه واخلي د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده اوریدونکو نن د دسمبر 10 ده نن ورځ په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي په دې مناسبت په خبرونه کې رپورټونه او مرکې درته لرو په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ویلي دا چې د افغانستان د انتخاباتو نتایج نه اعلانې شي د افغانانو په حق باندې یو تیری دی په افغانستان کې د بشري حقوقو یو فعال موسی محمودی سره په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت خبرې کوو
نو واضح خبر ده چې قوي سیاسي اراده نشتون د بشري حقوقو نقض کېدو یو ډېر مهم عامل دی
د افغانستان د حکومت یو پخوانی چارواکي حلیم تنویر په ورستیو کې د رپورټونو پر اساس داسې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د ځینې قومونو پر ضد ګڼل سوي دي په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سره مشورې کړي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه څرګندونې چې د قومونو او د اقشارو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د پیدا کولو زمینه برابروي په کلکو ټکو باندې او غوښتنې موده ده چې دغه مسایل د
او په نړیوالو مسایلو کې فنلند څخه رپورټ لرو چې د هغه هیواد په پارلمان کې نن سانا مارین د لوړی مراسم ترسره کړل او دا د نړۍ تر ټولو ځوانه صدر اعظم شوه دا خبرونه یو رپورټ په افغانستان کې پر انتخاباتو په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ویلي چې د افغانستان د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځند د افغانانو پر حق باندې تیری دی او د افغانانو د حق تر پښو لاندې کول دی د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه باندې وسول او تر اوسه یې لا ابتدایي نتایج نه دي اعلان شوي د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو ځن په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي تازه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي دي چې د پایلو ځن او د افغانانو انتظار د خلکو له حقونو سرغړونه ده پیری مایډون چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې او د جګړې د قربانیانو د یاد په منځغونډه کې خبرې کولې وویل هغه وایي د ټاکنو ځن چې له 2 میاشتو راهیسې ولس ورته منتظر دی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کول دي د 2 میاشتو په تیریدلو سره لا هم د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان سوې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د روان مریض کال د میزان په شپږمې وسوې خو د 2 میاشتو په تیریدلو سره کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د درې لاکو رایو په سرنوشت اختلافات هغه مسله ده چې د ټاکنو د پایلو په وړاندې خنډ رامنځته کړی دا په داس حال کې ده چې د دغه ستونزې د حل په هدف وړ مورز د ټاکنو کمیسیون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکرات وکړي بلخو د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداري ورکوي کده کونو خپلوا کمیسون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي په افغانستان کې د کړکېچ سختۍ پیچلتیا او ستونزو مسولیت به ترغاړي وي په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف به د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لایحو او مقرراتو پورې ناکې پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به انشاءالله خپل تصمیم ونیسو. نشم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ همدا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري کمیسیون د غړو ترمنځ.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې اندېښنې پر ځای یو بللې او ټینګار وکړ چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ډېر ژر پریکړه وسی.
داوود رحمت افغان رپورټ. اوریدونکو، تاسو د خبرونو په جریان کې اورېدلی دی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون یو راپور خپور کړ چې په هغه راپور کې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د حکومت ځینې هغه معلومات چې مخکې له رسنیو سره نو شریک سوي خپاره سول. د دغه رپورټ لیکوال کریګ ویټلاک په خپل رپورټ کې هغه معلومات خپر کړي دي چې په هغه کې د چې دا معلومات د امریکایي چارواکو، د امریکا د پوځ لوړ رتبه جنرالانو او په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د خبرو پر اساس معلومات پکې راغونسي. واشنگتن پوسټ ویلي دي چې دوی دغه خاص معلومات تر څو کاله مبارزې وروسته چې دوی د امریکا کې د معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس وکړه دغه یې ترلاسه کړي دي. نو د دغه رپورټ په اړه د افغانستان حکومت څه ډول غبرګون څرګند کړی دی دا او دا چې په رپورټ کې نور څه جزئیات راغلي دي د امید ظهیر مل په رپورټ کې اروي.
واشنگتن پوسټ او رسپانډي د امریکا حکومت هغه پټ اسناد موندلي چې خی د دې هواد لوړ پوړو چارواکو په دروازو اداو سره هڅه کړي څو هغه معلومات پټ وساتي کوم چې د افغانستان په جګړه کې د امریکا بری ناشونه ښکاره کوي. د 2005 جوړ دا سندونه د هغو یادښتونو ټولګه ده چې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو کسانو سره د خبرو له لارې ترلاسه شوي دي. په دې کسانو کې امریکایي جنرالان، ډیپلوماټان، خیریه مرستندوی او د افغانستان چارواکي شامل دي. هغه کسانو چې مرکې ورسره شوي په انتقادي نظر د افغانستان د خراب وضعیت د علتونو په افغانستان کې د امریکا د غلطیو په اړه معلومات ورکړي. په دې خبرو کې د امریکا یو درې ستوریز جنرال ډاګلاس لیوت ویلي دوی د افغانستان په اړه نه پوهېدل او په دې هم نه پوهېدل چې دلته څه کوي. د دې راپور پر بنسټ له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د 1015000 امریکایي عسکرو له ډلې چې د افغانستان د جګړې لپاره راستول شوي 2300 تنه وژل شوي او 40915 اتیا نور یې ټپیان دي. د واشنگتن پوسټ موندنې ښیي چې د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو سربیره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یوسایډ لخوا د دې جګړې پر مهال له 904 تر 908 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. یو شمېر مرکه کوونکو ویلي د امریکا د حکومت خوا په افغانستان کې د هدفمندو او تلپاتې هڅو خبره د خلکو د گمراه کولو لپاره مطرح شوې ده. د دوی په خبره د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریمن خودو لپاره په کابل او سپینه ماړی کې د ارقامو د خودو وړاندې لاسوهنه کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار رئیس جان سوبکو په دې مرکه کې ویلي د امریکا خلکو ته په دوامدار ډول درواغ ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې حقایق په لومړیو کې امریکا ته روښانه وو او د ستونزې د پیچلتیا له کبله تر اوسه هم دا جګړه روانه ده. د ښاغلي برمک په خبره امریکا په یو داسې حال کې ده چې نشي کولای له جګړې خپلې پښې وباسي او نه هم کولای شي چې ووایي دا جګړه ناکامه وه.
موقعیت افغانستان
د امریکا د ملي ګټو د تعریف له مخې د افغانستان موقعیت په منځنۍ برخه کې ده چې نشي کولای خپلې پښې ترې وباسي او نه هم کولای شي چې دا جګړه ناکامه اعلان
کړي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د واشنگتن پوسټ راپور ردوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په بریمن ډول عمل کړی او همدا اوس د وسلوالو په بریدونو کې 500 سلنه کمواله راغلی. د دښمن په ټولو بریدونو کې، یعنی په ترهګریزو حملو او ماینې خودونو کې 500 سلنه کمواله راغلی او د دې کمی علت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بریدونو له کبله ده. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی ویلي د تاریخ له مخې په افغانستان کې د یو مرکزي حکومت د نشټون له کبله خو د امریکا لخوا د داسې یو حکومت د جوړېدو ستراتیژي احمقانه عمل و. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر واشنگتن پوسټ ته ویلي په دې هیواد کې د دوی یو لوی پراختیايي پروژه د عمومي فساد د زیاتېدو سبب شوه.
دغه امریکایي چارواکو چې د واشنگتن پوسټ په رپورت کې خبري خبرې سوي دي د امریکا د حکومت سره په دې فکر خبري کړي وي چې د دوی خبري به پټ پاتې کیږي او دا به نه خبريږي. واشنگتن پوسټ دغه معلوماتو لپاره ویلي چې دوی درې کاله قانوني مبارزه وکړه چې دا د دوی لاس ورغله او خبري کړل. دوی دغه امریکایي چارواکو چې په راپور کې خبري ورسره سوي دي تر څلور سو زیات سرچینې دي په دغه راپور کې چې استفاده ورڅخه سوي ده ویلي دي چې واشنگتن په به حد زیات اندازه پیسې په افغانستان کې مصرف کړي او ضایع کړي د دې لپاره چې افغانستان په یو مدرن ولس باندې بدل شي. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 2015 امریکایي عسکرو یو وار یا په مکرر ډول خدمت کړی دی. 2300 امریکایي عسکرو وژل شوي او 15509 تنه زخمیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو مسلې ترازو د افغانستان د حکومت یو پخوانی چارواکي حلیم تنویر پروستیو کې د سرګندونی کړی چې په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه پارولی دي او داسې ګڼل سوی ده چې د خبرې په افغانستان کې د یو قوم پر ضد وي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام به د دې ټولې مسلې جزئیات په خپل رپورت کې درته وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پخوانی سلاکار حلیم تنویر وروستۍ څرګندونی او په وړاندې یې خبرګونونه تازه د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د بشر حقوقو د نړیوالې ورځې د منځنۍ په غونډه کې د خبرو پر مهال کڅ هم د حلیم تنویر نوم وانه خست، خو ظاهرن د هغه ورسته یو سرګندونو ته اشاره وویل. یو شمیر خلک چې ځان ته روشن فکر وایي په افغانستان کې قومي او نژادي تعصبونو ته لمن وهي. دیوې یو کس چې د روشن فکرې دا هم کوي، لیکوالي او سیاست هم کوي او اوس مهال په غرب کې ژوند کوي، د افغانستان او افغانانو په اړه خبرې کوي. د افغانانو ترمنځ د قومي، ژبني او نژادي تعصب تلمن وي او د دغه دوو انګیزو څخه د راولاړ شوی او تضادونو یعنی دینی او قومي فکرونه د حقوقي ارزښتونو لپاره دوه عمده ستونزې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پوخانی سلاکار او افغان لیکوال حلیم تنویر تیر ورځ په المان کې د وزیر محمد ګل خان مومند په یاد په جوړ شوی غونډه کې وویل کده وخت ورسیږي نو په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د اختلاط یا ګډوالي یعنی خپلویو درامسته کولو په هدف د هزاره قوم لور د پښتون قوم زوی ته ورکوي. نو موري د غشان وویل چې د قومي اختلافاتو د منځوړلو لپاره باید قومي مشران لمنځه یوړل شي. خغلی تنویر په ځانګړي ډول د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق او د غشان د افغان ولسمشر د لومړي منستيال عبدالرشید دوستم نمونه اخیستی چې باید منځوي یا اڅنډه تشي ترسو د خلکو ترمنځ برابري رامنځته شي. په همدې حال کې په ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر هم همدې سرګندونو ته په اشاره پر خپل فیسبوک لیکلی چې افغانستان یو اقالیت لري، دا هغه اقالیت دی چې د فکری انزوا په دلیل په درواغو ځان غوړوالي او غوښتنې ته مخه کړې ده. وحید عمر دغه شان لیکلی چې دغه ډول خلک د هیڅ قوم او ژبې استازولي نشي کولای. لدی وړاندې د دولت ساس ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هغو څرګندونو هم خبرګونونه راپارولي و چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې په یو غونډه کې د دې ټیم د یو غړي څرګندونې افشا کړې وي. خغلی صالح لیکلی و چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم یو لوړپوړي غړي د هزارتو کمو په فزیکی جوړښت ملنډې وهلې دي. که څه هم خاغلی سالی وروسته په دې اړه چې کې دغه افشاګری خلک خفه کړي وي بخنه غوښته، خو دې مسلې څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه راپارولي وو. له دې نږدې درې کاله وړاندې د افغانستان د چارو د ادارې یو کارکوونکی ثواب الدین محقق هم په قومي مسایلو کې په تبعیضي چلند تورن شوی و چې د ولسمشر غنی لخوا له دندې ګوښه او قضیې څارنوالۍ ته ولېږدول شوه، خو ښاغلی محقق وایي چې پر ده لګیدلي تورونه ثابت نشول او قضیه پای ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د حلیم تنویر څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت باید دغه ډول خلک تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي تر څو په دې هیواد کې د قومي او ژبنیو موضوعاتو لمن وهونکو کسانو ته سزا ورکړل شي. د دې کمیسون ویان شکر الله مشکور آزادی راډیو ته ویل
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هر هغه څرګندونه چې د قانونو او د اقشارو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د پیدا کولو زمینه برابروي په کلکو ټکو باندې او غوښتنه موده ده چې دغه مسایل دي لی مجرا او لارې وڅېړل شي. که چیرې دغه مسله ته توجه ونه شي نو ستونزې به راپیدا شي او په راتلونکي کې به د قومونو او د اقشارو ترمنځ د کرکې مقابله شي.
تیر ورځ د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړو هم د حلیم تنویر څرګندونې غندلې وي او غوښتنه یې کړې وه چې باید افغان حکومت په رسمي ډول نوموړي څخه د دغه ډول څرګندونو پوښتنه وکړي، خو ښاغلي تنویر له خپلو وروستیو څرګندونو دفاع کړې او پر خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې هدف یې د افغانستان د قومونو ترمنځ د یووالي ورتیا ده او د باور لري چې په افغانستان کې ټول قومونه یو برابر حقوق لري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې پر بشري حقوقو تیری او زور زیاتی ته زمينه ولی مساعده ده. نوریاس نوری په افغانستان کې د بشري حقوقو لوی مدافع محمد موسی محمودی سره مرکه کړې. په پیل کې د پښتنو سره کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اتخاذ د سرغړونې اساسي عوامل څه دي؟
افغانستان یو داسې مملکت دی چې متاسفانه بشري حقوقو سرغړونه ډېر واقع شوې دي. ټول حکومتونو چې په قدرت کې وي د بشري حقوقو احترام، حمایت، حفاظت او رعایت کې پاتې دي. په دې شرایط کې الرغم دا چې موږ ډېره پستوردونه لرو، متاسفانه بشري حقوقو او فردي ازادیګانو هر ورځ نقص کېږي او سرغړونه کېږي. دولت له خوانه، د ملشا له خوانه، د کسانو چې زور لري، زور واکانو او طالبان او داعش کسان. مهمه مسله دا ده چې اوس جګړه ده چې د بشري حقوقو رعایت زمینه هغه منفي اغیزه کړې ده. متاسفانه هر کال زرګونو کسان د دې قربانیګان دي چې یو ډېره لویه بشري حقوقو سرغړونه ده. موږ نور مشکلات هم لرو، د اطفال او کوچنیانو حقوقو سرغړونه، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مشکلات لرو، شکنجهګان شته، د زندانونو او توقیف ځایونو کې هغه بدرفتاریګان شته. د بشري حقوقو په اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي زمینو کې سی ډیره محدوده ده، دولت ناکامه پاتې شوې ده.
محمود سر، تاسو د ډیرو عواملو یادونه وکړه. وضعیت هغه څه چې باید وای ورسته له اتلس کلونو کورونې او نړیوالو هڅو چې د بشر د حقوقو د اعادې په برخه کې شوې دي، باید وضعیت بل ډول وای. ډیر د انتقاد ګوته حکومتونو ته نیول کیږي، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه. اوس حکومت پاتې راغلی دي، څه فکر کوئ چې آیا د دې لپاره سیاسي اراده تر اوسه پورې نشته په افغانستان کې چې د بشر د حقوقو سرغړونکو عدالت ته راوکاږل شي او لاغوی سره حساب کتاب وشي؟
بخی او واضح خبر ده چې هغه کوي سیاسي اراده نشتون د بشري حقوقو نقص کېدو یو ډېر مهمه عامل دی. متاسفانه د سیاسي اراده اوس هم نشته. مونږ او تاسو په دې ورځ کې شاهد یو چې نړیوال کسانو او پارتنران د افغانستان دولت او حکومت بدون لدا چې بشري حقوقو سره پام وکړي، هغه کسان ته امتیاز ورکړي چې ټول جنایات هغه ارتکاب کړي دي، د اشخاص او افراد په وړاندې تاوتریخوالی کړی دی، خشونت کړی دی او د دوی حقوقو سیستماتیک ډول نقض کړی دی. دا یو متاسفانه یو ډېره مهمه معضله ده چې موږ د دولت لخوا، د بین المللي جامعې لخوا او د منطقې مملکتونو لخوا وینو. هغه عملي قدمونه چې لازمي دي د بشري حقوقو حمایت، حفاظت او احترام هغه پورته شوی نه دي. موږ یوازې قوانین لرو، پالیسیګان لرو چې ډېره په سمبولیک ډول هغه طرح کېږي، منتها عملي کېږي نه.
له محمد موسی محمودی سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د نوریاس نوری مرکه وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او اوس به ورسو فنلند ته. په فنلند کې تر ټولو ځوان صدر اعظم نن د قدرت پر چوکۍ کښېنسته. سانا مارین په فنلند کې نن د خدمت لوړه وکړه او صدر اعظم اوسوه. دا د نړۍ تر ټولو ځوانه برحاله صدر اعظم ده. هغه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې 14 کاله مخکې زیږېدلې ده. د ان پی آر او د پیپل ماګزین او د نورو معتبرو غربي رسنیو په حواله هغه دوو همجنسګرا ښځو لویه کړی ده، یعنی دوی میندې لري. دوه ښځو ستره کړی ده. د 2012 میلادي کال کې چې 20 کلنه وه د خپل ښار تمپری د ښاري شورا مشر ټاکل سوه او له هغه راهیسې دا په دې باندې ډېره پیژندل سوې وه چې ډېر روکې خبرې کولې او کلک دریځ یې نیو. دا د سوسیال ډیموکرات ګوند غړې ده او دا به ائتلافي حکومت جوړوي له چپي ګوندونو سره تر څو چې خپل دوره بشپړه کړي او پوره یې کړي. دا به په دې اونۍ کې په بروکسل ته ځي او د اروپایي اتحادیې څخه به هم د تایید لپاره غوښتنه کوي. او دا مخکې د فنلند د پارلمان غړي پاته سوي ده او د مختلفو دولتي چوکیو باندې کار کړی دی. د دې په اړه نور معلومات به د اجمل اند په رپورټ کې واورو.
د فنلند صدر اعظم به یوازې په خپل هیواد کې نه بلکې په نړۍ کې هم تر ټولو ځوانه صدر اعظم وي. 14 کلنه سانا مارین د یک شنبې په ورځ د دې د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا نومانده شو او په راتلونکو ورځو کې به د فنلند د صدر اعظم په توګه کار پیل کړي. نوموړی به د یو داسې ائتلافي حکومت خزینه صدر اعظم وي چې پکې د شاملو څلورو ګوندونو مشري هم خزي کوي. دا رسنیو د ریپورټونو لمخې د فنلند په نوي حکومت کې به 12 خصي او نارینه د وزیرانو په توګه د سی شنبې په ورځ معرفي شي. سانا مارین د دوشنبې په ورځ ویل کله چې دې څوکۍ ته کاندیدا نو پر خپل عمر او جنسیت فکر نه وکړي.
ما شخصا د خپل عمر او جنسیت په اړه فکر نه وکړی، بلکې پر هغو دلایلو مې غور کړی چې په بنسټ یې زه سیاست ته راغلی یم او پر هغه څه چې په انتخاباتو کې پر موږ د فنلند د خلکو د باور سبب شوی دی.
سانا مارین به له سوشل ډیموکرات انټی ریني واک ترلاسه کړي. د فنلند حکومت تیره اونۍ وروسته له هغه استعفا وکړه چې د ائتلاف یو ګوند وویل پر رینی د پوستي خدماتو د کارکوونکو د احتساب په وړاندې د چلند له کبله باور له لاسه ورکړی. پنځو واکمنو ګوندونو پریکړه وکړه چې په ائتلاف کې به پاتې کیږي خو نوي حکومتي تشکیلات به جوړوي. د فنلند نوي صدر اعظم سانا مارین تیره اونۍ استثنایی وبلله.
تیره اونۍ یوه استثنایی اونۍ وه. اوس د دې وخت دی چې مخکې وګورو. نن چې موږ د یوه حکومت د جوړولو کار پیلوو، ټول واکمن لوري هغه ښه پروګرام ته ژمن دي چې موږ پرې په جون میاشت کې په ګډه سلا شوي وو. هغه څه چې موږ ورته اوس اړتیا لرو خبرې نه دي، بلکې له ټولو واکمنو ګوندونو څخه د عمل غوښتنه ده چې باور رامنځته کړو. ملګرو، راځئ قوتونه سره شریک کړو او په ګډه د ټولنیز، اقتصادي او چاپیریالي پلوه د یوې باثباتې ټولنې جوړولو ته کار وکړو.
فنلند ته چې د دې کال تر پایه پورې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري ور په غاړه ده، په حکومتي مشرتابه کې د بدلون لپاره وخت ډیر مناسب نه ګڼل کیږي. دا هیواد د اروپایي ټولنې لپاره د نوي بودیجې د ترلاسه کولو په هڅو کې مرکزي رول لوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي کده افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د رایو نتایج شفاف ډول باندې او ژر اعلان نکړو. د افغانانو اقتصادي وضعیت به له بدو هم بدتر شي. د اوریدونکو لیکلي چې تاسو موږ پیغامونه مکمل نه شتوي. دا پیغام مکمل نشر سو یو ټکی هم نه دی لاندې باندې سوي. نو هیل د چې تاسو خپل پیغام رسیدلی وي عزیز الرحمن صاحب. پکتیا په څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله لمی تندر لیکلی دی د ټولو داخلي شبکو انټرنیټ ډیر کمزوري دی، باید چټک شي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی د سولې خبرو ته ډیر خوشبینیو او تمه لرو چې وسوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبري او تری پیل کړي او افغانستان ته به یو باعزته سولې راسي. رفیع الله وطن دوست د میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د ګلزمان د بازار د کلینیک ډاکټران سمه دوا نه ورکوي. باید د افغانستان حکومت دغه ته پام وکړي او دلته دي سم ډاکټران راولي. دا منطقه زه نه پوهېږم چې دقیقا به د کندهار په میوند ولسوالۍ کې وي که به کوم بل ځای وي، خو هیله ده چې د افغانستان حکومت دا خبره اورېدلې وي. د ازادي راډیو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د دغو خپرونو چې د سهار د 2 بجو څخه پیل شوې وي د ماښام تر 2 بجو پورې لا یوه بله خبري مجله پاته ده، نو تاسو ته ښه وخت غواړم. پام کې مو اوسه چې په 2 بجو باندې به د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل شي. بله خپرونه مو درې ده، سلطان محمد سرواري وړاندې کوي. ستړی مسي.